درنو دوستانو ستړي مشه دی ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوو. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفا دولس شپږ نوي اورېدلی شي. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ عموما موږ د دې ساعت په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام خبرو چې په کې بیلابیل ولایتونو ته ورځو. نن به په نورستان ولایت کې د خلکو په ژوند په روغتیا او نورو برخو کې پښتو ستونزو دغلته په حکومت ولې او نورو چارو باندې در سره بحث کوو. خو مخکې له دې نه چې د ولایت په ولایت خبرونه پیل کړو او د نورستان ولایت ته ورشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته زما همکار نوریاس نوری دروري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې د هوا د یوې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې درې ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان پر طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې ټول سیاسي ډلې او قومونه پکې ګډون ولري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن په حضوري بڼه د هند پاسیفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. بشپړ خبرونه. د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې د هاوان د یوې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې درې ماشومان وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. د کونړ سیمه ییزو چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د اسداباد روغتون مسؤلینو دې روغتون ته د دې پیښې د درېو ټپیانو د ور وړلو خبره تایید کړې او د یو ټپي وضعیت خطرناک ښودلی. د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي شوکت الله مامون ازادي راډیو ته د دې پیښې د څرنګوالي په اړه وویل.
دلته په سین کې مرمۍ وانه پیغام چې د مخالفینو سیټ وا د حکومت د سیټ وا په خوانه پراته ده. هغه ماشومان راټاو شوې دي چې به تکولې د پراپاتې دلې د درې نفر شهیدان دي او درې نفر زخمین دي.
د افغانستان په اکثر سیمو کې ښخ شوي ماینونه او نورې ناچاودي وسیلې تر اوسه د افغانانو ژوند اخلي چې ډېری قربانیان هم ماشومان دي. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان پر طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې ټول سیاسي ډلې او قومونه پکې ګډون ولري. ښاغلی رحمان دغه څرګندونې پرون پنځم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته مخکې په یو ثبت شوي وینا کې کړی او ویلي دي چې دا ډول یو حکومت به په دغه جګړه ځپلي هیواد کې کړکیچونه کم کړي. ښاغلی رحمان په افغانستان کې د وروستیو پیښو په اړه خپلې اندېښنې بیا مطرح کړې او هغه د سیمې سولې او ثبات ته جدي ګواښ بللې. طالبانو د تیر اگست میاشتې په 15مه کابل ونیو چې ورسره د مرکزی آسیا یو شمیر هیوادونو اندېښنې څرګندې کړې چې هیوادونو ته له افغانستان نه امنیتي ګواښونه متوجه نشي. د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې یو پلاوی له موسکو څخه کتنه ترسره کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا خبره د روسي ریا نیوز خبري اژانس د روسي بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله نن جمعه ورکړې ده. ریا اژانس د غراز د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د مرستيال وزیر ذبیح الله مجاهد هغه خبره هم راخسته چې ویلي دي د طالبانو حکومت دغه سي ارتباطاتو په لټه کې دی. د تیر اگست میاشتې له 15مې رئیس چې طالبانو کابل نیولی او وروسته یې نوی سرپرست حکومت اعلان کړی، تر اوسه هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. که موسکو ته د طالبانو د حکومت د پلاوي د تګ موضوع رسما تایید شي، دا به له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي یوه بهرني هیواد ته د طالبانو د حکومت د پلاوي لومړنی سفر وي. تر دې مخکې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوي څو ځلې له موسکو څخه کتنه ترسره کړې وه. د طالبانو د حکومت په هنی وزارت وای لای د جنونو زده کوونکو د تعلیمي لړۍ د پایل په اړه پریکړه نه ده کړې. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شوې چې ګواکې د جنونو خونځي بیرته پیلېږي. د طالبانو د هنی وزارت په فیسبوک پاڼه نن په یو خبر پاڼه کې هغه کسان مخرب او متعصب بل شوې چې ویلې دي د جنونو خونځي بیرته پیلېږي. په خبر پاڼه کې د غراز ویل شوې چې د جنونو د خونځي د بیا پرانستل کېدو په اړه په یو طرح کار روان دی او پایلې به وروسته له خلکو سره شریک شي. د طالبانو حکومت د همدې اونۍ په پیل کې د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا نه دي پرانستل شوي. د دوی ویندویانو له هغې ډلې ذبیح الله مجاهد ویلي چې ژر به د نجونو ښوونځي بیرته پیل شي، خو تر اوسه پورې د شاوخوا څلورو میلیونو نجونو زده کوونکو برخلیک نه دی څرګند. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر زایچر تو وای هیواد نور افغانان په خپله خاوره کې نشي منلی. نوموړي د روسیې له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه باید هغه د 2015 کال تجربه چې د په وینا د دې ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوي او اوس ځای افغانانو نیولی تکرار نشي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې ټول هغه افغانان چې په افغانستان کې له هنګری ځواکونو سره همکاري کړې ول د هیواد ایستلی او خپل مسولیت پر ځای کړی دی. خغلی زایچرتو نو ویل چې هنګری څومره افغانان تیر میاشتې طالبانو کابل ونیو له افغانستان ایستلی خو امریکایي ځواکونو او متحدانو یې د اګست 13 پورې په 2 اونیو کې له 120,000 زیات کسان چې پکې د لویدیځو هیوادونو اتباع او هغه افغانان چې د دې هیوادونو له ځواکونو یا نورو ادارو سره همکاري کړې وه د کابل نړیوال هوایي ډګر په پوځي الوتنو کې وویستل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په حضوري بڼه د هند پاسیفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربوي. دغه کتنه چې نن به په سپینه ماڼۍ کې ترسره شي پکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د جاپان صدر اعظم یوشیدا سوگا او د استرالیا صدر اعظم سکاٹ موریسن ګډون وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې دغه کتنه به ولسمشر بایدن ته یو فرصت وي چې له فرانسې سره راپورته شوي وروستي اختلافات یوې خواته کړي. فرانسا د امریکا، بریتانیا او استرالیا پر هغه امنیتی تړون چې څو ورځې مخکې اعلان شو سخت پقار شوی. د هغه تړون چې پر اساس استرالیا پر اټومي وسلو سنبال دی اوبتلونو ټکنالوژي له امریکا ترلاسه کوي او له استرالیا سره د فرانسې د په لسګونو میلیارد ډالرو اوبتلونو معامله باطله کیږي. تر دې کتنې مخکې د جاپان او هند حکومتونو له استرالیا سره د متحدو ایالتونو او بریتانیا د دغه نوي امنیتي تړون هرکلی کړی و. د غوډرې وړو هیوادونو ویلي چې پر اټومي وسلو د اوبتلونو سنبالېدل د هند پاسیفیک د سیمې په اړه د دوی ژمنه په ډاګه کوي او ټینګار کړی چې دغه ډیپلوماتیک کړکیچ به له فرانسې سره اوږدمهاله اړیکې اغیزمنې نه کړي. او د امریکا په تنسی ایالت کې یو کس دوه کسان په ډزو وژلي او 12 نور ټپیان کړي. پیښه پروند تنسی ایالت مرکز ممفیس ښار ته نږدې په یو پلورنځای کې شوې. د سیمې د پولیسو مشر د لیند رسنیو ته ویلي چې بریدګر په پلورنځي کې په عامو خلکو ډزې کړې چې په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي. دلی زیاته کړې ټپیان روغتون ته وړل شوي خو د ځینو روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی. د پولیسو دغه مشر دغه راز ویلي چې بریدګر په خپله له برید وروسته مړ موندل شوی او ښکاري چې خپل ځان یې ایشتی دی. د حمله کوونکي په اړه زیات جزئیات تر اوسه نه دي خبر شوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه زما له همکار اجمل انصر اوسي. نن ورځ په بحث کې د ولایت په ولایت نورستان غوړه کړی دی.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
قدرمن دوستانو زه اجملنده او زمانور همکاران مو د ولایت په ولایت پروگرام کې هرکلی کو داونی د نورستان ولایت ترزو. نورستان ولایت چې د افغانستان یو لغرنی او طبيعي ښکلا او مالامال ولایت ته په عین حال کې پکې ټولنیز اجتماعي او نور خدمات تل کمو. دغه ولایت تورغلی لاري ډیری پیچلی او سخت دي او زیاتره سړکونه خراب او خام دي. په ځنګړې توګه کله چې بارانونه سیلونه واوري وريږي د نورستان ولایت ته تګ راتګ او یا د نورستان د ولایت ترمنځ د خلکو تګ راتګ نور هم ستونزمنېږي. روختیا بل برخه ده چې په نورستان ولایت کې پکې له تیرو 2-3 کلونو راهیسې ستونزې موجودې وي. په تیرو کلونو کې موږ پرله پسې په دې اړه ریپورټونه درلودل چې په نورستان ولایت کې ډاکټرانو ته تنخواګانې او معاشونه نه دي ورکړل شوي. همدارنګه په دې ولایت کې د درملو کمی همیشه محسوس و. په نورستان کې په وروستیو کې سیلابونو هم خلک ځپلې دي او ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې چې وروسته په ملي او نړیواله کچه د دغه سیلاب ځپلو سره د مرستو په تړاو ریپورټونه خپاره شول او بیلابیلو مرستندوی ادارو هڅې وکړې چې مرستې ورورسوي. نورستان د ملي پارک په نوم هم د پخانی ولسمشر محمد اشرف غنی په وخت کې نومول شوی و چې دا په یو تفریحي سیمه د بدلیدو لپاره د نورستان پلان و او که عملی شي او یا عملی شوی وای نورستان ته به د سیلانیانو او همدارنګه د دولتي ادارو پاملرنه وراوختې وه. اوس چې په نورستان باندې د طالبانو حکومت واکمن دی بلکې په ټول افغانستان واکمن دی د نورستان ستونزې به څنګه کیږي څومره حل شوې دي دغلته وس پرتی ستونزې څه دي د همدې لپاره نن موږ په نورستان باندې بحث کوو. د بحث لپاره را سره دوه میلمان دي، یو د نورستان مدني فعال انجینر صاحب نصیر الله جلال دی، او بل هم را سره په نورستان کې عبدالصبر کریمی دی، د صحت په برخه کې کار کوي او د نورستان په نور وضعیت هم پوره آگاه دی. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. کریمی صاحب، له تاسو نه به پیل کو، تاسو د نورستان د صحت په برخه کې کار کوي، د خپل کار په اړه مراته وایي، او بیا به زه درنه دا پوښتنه وکم چې د روغتیا په برخه کې موږ په تیر یو یو نیم کال کې پرله پسې، بلکې په دوو کلونو کې رپورټونه درلودل چې د نورستان روغتیایي کارکوونکو د تنخواګانو د نه ورسېدو او همدارنګه په نورستان کې په کلینیکونو کې د درملو د کموالي نه شکایت کوو، دغه ستونزه اوس هم پر ځای ده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، جنابي اجمل ان صاحب تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو تخنیکی همکارانو ته او د افغانستان شریف او مجاهد او مؤمن ولسته د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او د سلام نو ورسته تاسو نه مننه کوم چې تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکو ترسو د خپل ولس د نورستان د محروم ولس او د مظلومي طبقې هغه آواز تاسو د تریبیون لارې نه خپل ملي حکومت او نړیوالو ته د نړیوالو تر غوږونو ورسو. تاسو نه مننه کوم، مهرباني. مومن صاحب، ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړله. نورستان ولایت چونکې داسې یو لرغونی ولایت دی، الحمدلله، چې دا د ملي پارک اعزاز لري، او د ملي پارک د اعزاز سره سره ډېر وروسته پاتې ولایت دی. ټولو کلونو کې ورته هېڅ توجه نه ده شوې، لکه څنګه چې نوی ولایت وي هغوی ته توجه کېږي، د هغوی د اقتصاد، د انکشاف، د ټولنیز، د صحت، د معرفه. او بدبختانه به ووایو چې دا هر څه د کاغذ پر مخ او د میز پر سر باندې پراته پاتې شول او نظام ړنګ شو. راځو اول صحت ته. الحمدلله، نورستان اول خدا ده چې وو اداري واحدونه لري، او وو اداري واحدونه چې دي د هغې په شمول کې، د هغې په دربر کې موږ اته دېرش صحیح مراکز لرو. په دې کې بعد صحیح مراکز داسې دي چې هغه د ولسوالۍ د روغتونونو په کچه باندې دي، او څه د هغه د سبې ناکم دي، او څه بیا داسې په ابتدایي مراحلو کې دي. خو چې موږ راجمع کړو نو اته دېرش صحیح مراکز لرو، او دغه د اته دېرش صحیح مراکزو خادمانو ته او هغه سپین چپونو عسکرانو ته زه د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم، احترامات وړاندې کوم، تقدیر ومي، او باید دولت یې هم تقدیر کړي، ځکه دوی په نه امکاناتو کې خپل مظلوم ولس ته هغه خدمات ارزه کړي دي چې معاش نه و، دوا یې نه وه، نور امکانات یې نه وو. خو دوی دغه خپل سړي ډېر شاته د ولس او د قومونو په خدمت کې وخت تیر کړی دی، اوس هم چې دی نو خپل خدمات ټولنې ته ارزه کړي دي، نو دا باید د تقدیر وړ شي او باید تقدیر شي. او راغلو امکاناتو ته، ان صاحب، نو تاسو ته معلومه ده د تیر حکومت په آخري هغه کې چې دور کې شو، دا پالیسی اعلان شو چې باید موږ ټول پروژې چې دي هغه ملي انجوګانو ته ورکړو. نو هغه ملي انجوګانې داسې وي چې په ځای ځای چې بیا ملت ته کار وکړي، ولس ته کار وکړي، پرسنل ته کار وکړي، او خپل هېواد ته کار وکړي، او د خپل هېواد د حبل مصداق ځان وګرځي، هغوی د خپلو جوګونو دپاره، او هغه څوک چې په دې خبیثه حلقه کې ورسره شامل د هغوی دپاره کار کړی، نه پرسونل ته کار کړی او نه قوم ته کار کړی دی. په هغې باندې تاسو هم ګواز دی، او دولت هم په هغې باندې ګوا دی. مهرباني،
ډیره زیاته مننه. را سره په خبرونه کې انجینر صاحب نصیر الله جلال دی. جلال صاحب، له تاسو به هم واورو، تاسو راته په مجموع کې د نورستان د وضعیت په اړه باندې تاسو معلومات لرئ، مدني فعال یې، د نورستان د وضعیت په اړه راته خپل مجموعي نظر ووایئ، بیا به وړاندې پوښتنې کوو.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو سلامات او احترامات وړاندې کوم. په نورستان کې خو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ډېر کار ورته نه دی شوی. د پراختیایي په برخه کې اوس پورې نورستان د یو پوخ سړک شاهد نه دی. هلته چې خلک ځي، سیلانیان ځي، نورستانیان ځي، دا ټول پرې خامه سړکونو باندې تګ را تګ ده. پوخ سړکونه نشته، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل، کلینیکونه حالت هم همدغه شان دي چې ورځ نه ورځ مختبت کې دوه روان دي. ما ډاکټران ته مشر نه دي ورکړل شوی. او انکشاف په برخه کې چې کم کار لازم وو، په دې تیر شل کالو کې هغه ورته نه دی شوی. مثلا مکاتب چې دي اکثره سرپناه نه لري، ماشومان د اسمان لاندې درس کوي، هلته درس وایي. نو همدغه شان کاروبار خلکو ته نشته، کاروبار زمینه یا شته نه، یا دا چې دی بیخي د حکومت په منځه تلو سره صفر ته کو شوي دي، خلکو ته معاشونه نه دي اخیستي، خلکو اقتصادي وضعیت چې دی ورځ تر بله مخ په خرابېدو ده. اجناس چې درته ووایو چې د نورو ولایتو په دغه باندې نورستان کې ډېر زیات قیمت دي، خلکو لاسرسي نه لري. نو حکومت چې څه په کار وو په دې شل کلونو کې هغه کړی وی، هغه متاسفانه ونه شو. اوس فعلي حکومت نه چې نوي طالبان حاکم شوي دي، دوی نه غواړو چې هغه کمې پروژې چې د پخوا حکومت د کار لاندې وی هغه بیا شروع کړي، هغوی ته کار وشي. لکه ملي پارک چې یادونه وکړه، که چېرته دا نورستان واقعي ملي پارک ټول هغه اړتیا وي چې دوی پوره کړي، لکه هوټلونه شو، تیاحتي ځایونه شو، په دې باندې کار وکړي، نو انشاءالله نورستان به یو ډېر یو عایداتي ولایت وي. د دې عایدات به د نورو ولایتو ته به ځي.
مننه خغل جلال، خبرې به کوو. زه په کته اوریدونکو ته یوه یادونه کوم چې درنو اوریدونکو، موږ ولایت په ولایت پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري. تاسو هم کولای شئ چې که د نورستان ولایت په اړه، البته بیا مشخصوم که د نورستان ولایت د وضعیت په اړه باندې کوم نظر لري، وړاندیز لري، پیشنهاد لري، موږ ته کولای شئ چې په دغه شمیرو باندې زنګ ووهئ: 00420211601. بل شمیره مو ده 00420211251501. همدارنګه موږ سره په سکایپ هم تماس نیولی شئ. دی موږ د سکایپ آی ډی یا نوم دی چې radio.azadi، په دې اړه را سره تاسو تماس نیولی شئ او د نورستان ولایت په اړه را سره خپل نظرونه او فکرونه شریکولی شئ. د ما همکار وای چې اوریدونکو را سره په تماس کې دی، له به واورو بیا به راشو خپلو میلمنو ته. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم، تاسو محترم میلمه ته سلامونه نیږي وړاندې کوم. د مشرقي نه تاسو سره تماس کې ما سوال دی نورستان په رابطه باندې ده. د محترم میلمنه، د کونړ په اوسني وخت کې د کونړ ځنګلونه قطع کول ډېر په شدت سره شروع دي. مخکې حکومتونو کې خو دغه تناسب بند وو، اوس ډېر په شدت سره شروع دي. آیا په نورستان کې هم د ځنګلونو قطع کول شروع شوي دي او که نه، او مخ په پاکستان باندې روان دي دغه باره کې؟ او بل د نورستان دغه ملکي ادارې سیاتامه او انکشاف جهاد او دا نور دغه فعال دي او که نه غیر فعال دي؟ دغه یو معلومات سره سره
مننه. که څه هم د تاسو پوښتنې دولتي چارواکو ته راجع کیږي، موږ کوشش وکړل نورستان هم په حکومتي چارواکو کې څوک پیدا نه کړ. د ما قدرمن میلمنو که په دې اړه کومه تبصره لرله، اتمن به درته ووایي. یو بل اوریدونکي هم راخلو، مهرباني وکړئ. ښه، د ټلیفون قطع شو. ښاغلی جلال، د نورستان ځنګلونه یو ځنګلي سیمه وه، د یو ملګري پوښتنه وکړله چې آیا اوس تاسو ته داسې معلومات شته دی چې دا د ځنګلونو وهل په نورستان کې شته دی نه شته دی؟ په وروستیو کې له کونړ نه داسې رپورټونه ورکړل شوي چې ګوندې دغلته د ځنګلونو وهل زیات شوي دي، یا د لرګیو قاچاق ترې زیات شوی. او بل، په نورستان کې دا نوی حکومت چې د طالبانو راغلی، دولتي ادارې څومره بیرته فعالې کړي؟
د ځنګلونو په باره کې خو به دومره ووایم چې نورستان یو قومي جوړښت لري. هغه حکومت نه پخوا د ظاهرشاه د دغې نه مخکې حکومتونو نه تر اوسه پورې حکومت دومره په دې منطقو باندې حاکم نه و. خلکو ځنګلونه خپله ساتلي دي، د قومي سیستمونه په هغه باندې ساتلي دي، او اوسه پورې ځنګلونه نه دي وال شوي. انشاءالله اوس هم داسې خاص کوم راپور نه لرو چې کوم ځای نه چې چا ځنګلونو کې دا قاچاق شروع وي. انشاءالله چې امن دي ځنګلونه او خلک ساتي. خو صرف یو موضوع دا چې دلته په غربي نورستان کې د جلغوزیو موضوع ده، په دې په سر باندې یو شخړه شوی دی چې قومي خلک خپل دو قومونو منځ کې جنگ جګړه شوی دی. هلته کې ایم پی کې شوي دي، کورونه هم پکې سوځېدلي دي، خو انشاءالله قشار تر اوسه پورې نه دی شوی. او پاتې شو د اداراتو په رابطه، نو ادارات یو څه ناڅه کارونه شروع کړي دي. د ورور یادونه کله کې انکشاف بیا تو او سیتاما، نو دینه یو څه کارونه شروع کړي دي، خو بشپړ کارونه تر څو شروع نه دي.
مننه که ورسته په دې موغه کې ګوچی په نورستان کې د شرقي او غربي یا ختیز او لویدیز نورستان مسله چې ده دا ترمنځ تګ را تګ ډیر ستونزمن دی. په تیرو څو کلونو کې مثلا پارون ته د ځینو ولسوالیو د خلکو را تګ ډیر ستونزمن دی، په دې حال کې چې مرکز پارون دی. په دې بم لتا سو دواړو ملمنو سره په دې وغه کې ګوچی په نورستان کې د هواری څلار شته دی چې د سیمې سره نږدې شي، د سړکونه د سلارې جوړ شي چې د نورستانیانو لپاره تګ راتګ په خپل ولایت کې اسانه شي. او همدارنګه غونډي ولایتونو لغمان، کونړ او ننګرهار ته تګ راتګ اسانه شي. په دې بغږی خو زبو وسل کریمی صاحب نوورم. کریمی صاحب د منګي اوریدونکو د ادارو په اړه باندې پوښتنه وکړله، تاسو مخکې د روغتیا په برخه کې معلومات ورکړه، دا نور حکومت ولی وروسته لاغې چې طالبانو خپل حکومت اعلان کړی دی په افغانستان کې ورو ورو په ځینو ولایتونو کې د اداري پرانیستل کیږي، کارونه پایلوي او په بیلابیلو برخو کې په اصطلاح دغه د ادارو انتقال پخوانیو چارواکو نه د اوسنیو چارواکو ته روان دی. ځینې ادارې فعالې دي، ځینې نه دي فعالې. په کابل کې ډېرې ادارې لا هم نه دي فعالې. په نورستان کې دغه پروسه څنګه روانه ده؟ آیا ځینې دولتي ادارو فعالیتونه بیرته پیل کړي؟
اول برعکس جلال صاحب ویلي، نورستان یو قبایلي او قومي جوړښت لري، هر څوک خپل ځنګلونه ساتي او هغه د قصاف په ډول باندې خپل د ملي شتمني هغه ځای کې. په کونړ ته به ووایم، کونړ کې داسې څه مشکلات نه وو، خو څنګه بعضې مغرضې کړې وي چېهلته هغوی غوښتل د کونړ محترم والي صاحب بدنامه کړي. اوس خو هماغه دې صورت وړوکو شیان دي، فیسبوک د وغیره شیان دي، په دغه باندې هغه د چې هغه بدنامه کول د مرکز نه هغه حیات راغی، هغوی چې بررسي وکوله، هغه ویډیوګانې او تصویران چې هغه خواني وو هغه باندې نور بحث نه کوم. او ادارات چې دي نو داسې وو چې د امارت اسلامي د مبارزې په دوران کې تشکیل موجود و. کله چې حکومت سقوط وکړو نو هغه د هرې شعبې تر هغې خپله شعبه اشغال کړله او کار یې کړی دی. ختونکو چې امکانات نشته ده، زموږ او تاسو ملي بودیجه نشته ده، امکانات نشته، نو شعبه فعال دي خو د امکاناتو د عدم شتون د وجې نه فعالیتونه نه کېږي. که نه نو ادارات فعال دي، ځکه هماغه د هرې شعبې مسؤول راغلی دی او په خپله متعلقه شعبه کې ناست دی، پرسونل هم ده، هر څه دي او پروګرامونه روان کړي دي. خو چې بودیجه نشته ده، د بودیجې نه شتون د وجې نه هغه چې دی نو انکشافي پروګرامونه نه کېږي. او خبره داسې ده، ان صاحب نورستان ته په تېر دور کې هم د مرکزي حکومت دخوا نه عدمې توجه شوې وه، او بیا خپله محلي حکومت هم د بعض ولسوالیو سره د میری مور سلوک کوو، شرقي نورستان سره، غربي نورستان سره. هغې سره باندې موږ تاسو سره مخکې بحث کړی وو، تاسو په هغې باندې راپورونه جوړ کړي وو. هماغه خبر تر اوسه هماغه شی پاتې دي. نو د خدای نه به دا دعا کوو او غوښتنه هم کوو د امارت اسلامي نه چې کله د انکشاف پروګرامونه راځي ټول افغانستان ټول ولایتونو ته او ټول ولسوالیو ته
مننه کریمی صاحب. وړاندې به بحث کوو. انجینر صاحب نصیر الله جلال، تاسو ته به د نورستان طبي جوړښت خره ښه معلوم یې. دغه مخکې چې کریمی صاحب کومې موضوع ته اشاره وکړله، د مونږ په خام ځینې ریپورټونه درلودل چې د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو په نورستان کې شکایت کاوه چې ګوندې مرکزی اداره د ولایت چې کومه وه په پارون کې دا د دوی مشکلاتو ته توجه نه کوي. مرکزی ادارې به ویل چې دا ولسوالۍ لرې دي په اصطلاح، او هغه د خدماتو او لوجستیک ور رسولو کې ستونزې دي، کنه دوی له زړه غواړي چې کار وکړي. یعنی داسې یو خبرې وي. تاسو راته داسې په مجموعي توګه ووایئ، دا نورستان ولایت داسې خور وور پروت دی او غرنی ولایت دی، څنګه کېدلی شي چې د پارون سره د دغه لرې پرتو ولسوالیو اړیکې تر اوس ډېرې ټینګې شي؟ د دې څه امکانات شته، څه لارې چارې شته؟
لکه څنګه چې تاسو مخکې هم ویلې، نورستان ولایت واقعا یو پیچیدلی سخت جغرافیه لري. د خپل په درې برخو باندې ویشل شوی دی، چې یو برخه شرقي برخه ده چې دولس والی هلته لري، هلته دي. یو مرکزی برخه ده چې دولس والی او مرکز په شمول ده، او یو چې دی دغه دی د غربي برخه ده چې درې ولسوالۍ لري. نو یو پیچیدلی او پراخ وسیع جغرافیه ده، او ټولو غرونو درو دی نیولی دی. نو تر اوس مخکې حکومت چې دی بهن لرله چې د درې والو نورستانیان نورستانونه څنګه سره وصل کی او د پارون سره یو ځای کی. نو په دې باندې کار روان ده. نو کار روان ده یو څه کار شویم دی لکه چې غربي نورستان چې کوردر تین سرک لارې سره وصل کیږي دغه درې ولسوالۍ به دې سره وصل شي انشاءالله. دا ډېر کم کار پاتې و که دا حکومت دوام کړی وی شاید دغه دوه میاشتې وروسته موږ د دې سرک د وصلېدو شاهدان وی. بل پاتې شو شرقي نورستان. شرقي نورستان هم د جودا د لارې کار روان ده چې انشاءالله هغه هم ډېر کم کار پاتې ده هغه هم وصل شي. او همدارنګه مرکزی نورستان چې یو ولسوالۍ دغه سره ده وان وایګل ده هلته هم کار روان ده. نو هغه هم انشاءالله چې ډېر کم وخت کې به سره وصل شي. خو که چېرته دا اوس نوې حکومت توجه وکړي او کمه بودیجه چې دوی ته منظوره شوې وه ورې کړي او قراردادیانو ته وویل شي چې کارونه وکړي نو زه امید لرم چې په دې دوه درې میاشتو کې به سره وصل شي نورستانونه. نو واقعاً حکومتونه چې مخکې چې ویل واقعاً ستونزې وې ځکه د غربي نورستان نه که څوک غوښتله مرکز ته لاړ شي کم اداري کارونو لپاره لاړ شي هغه تقریبا د لغمان ولایت او ننګرهار ولایت کونړ درې ولایتونو به کراس کول بیا به تلل مرکز ته به تلل او که مرکز نه کم کومکونه را تلل هغه هم همدغه شان وو. همدغه شان نه پاتې شو د شرقي نورستان ته. که شرقي نورستان ته حکومت کم پلان لرل کم ته کومکونه لیږل هغه کو اول به کونړ ته لیږل کونړ نه بیا به تلل شرقي نورستان ته به تلل. نو ستونزې ډېرې زیاتې دي اوس خو دا کوم لارې چې وی هغه په مخ په تخریبو دي ځکه چې قانوني شوی دي.
یو اوریدونکو را سره د خبرې بر واخلو چې په د باندې لګښت راځي بیا به بیرته انجنیر صاحب خبرې کوو له تاسو او کریمی صاحب سره ډاکټر صاحب سره مهرباني وکړئ څوک لکم ځای خبرې کوي.
سلام علیکم احمد همدر جن د لغمان نه پښتنه مدار چې په نورستان یو سیلانی دین دا دغه ورور نه ما دغه پښتنه دا چې اوسم د پخوا په پاکستان سیلانیان ډیر دي که کم دي پخوا نه اوس دغه پښتنه ده.
مننه سلامت اوسیت من به واورو له ډاکټر صاحب او انجینر صاحب دواړو نه ک په دې اړه باندې څه نظر درلود. کریمی صاحب زه به تاسو ته راشم دغه موږ دی اوریدونکو چې د لغمان نه پښتنه کړې و د تاسو غونډیان دي د دې ک جواب در سره یې په دې اړه ک پیږي چې اوس په نورستان کې سیلانان ورزی کنه او تاسو هم راته دغه پښتنې پاړه چې ما مخ کې انجینر صاحب جلال نه وکړه که تاسو هم راته وایي چې د نورستان د دغه بیلابیلو برخو د توسل د پاره چې په اسانۍ یو بل سره وصل شي تیر حکومت هم په دې برخه کې لننګونو سره مخو وسم دا مشکل شته دی څه فکر کوي چې دا امکان لري او څه سپارښتنه شته دی چې ځایي چارواکي په کومو برخو کې کار وکړي ترڅو نورستان دغه ولسوالۍ او دا لرې پرتې برخې سره په یو مرکز باندې په اسانۍ وصل شي ترڅو خدمات ورسیږي په اسانۍ.
ان صاحب اول خو مروت ټلیفون کړه غواړم سلامونه وړاندې کوم او مخکې په مقدمه کې ویل چې الحمدلله نورستان دی او هغه درغون ولایتونو څخه د چاغه د ملي مرکزاز لري او د سلاونیانو او د توریزم باره کې به دا وایم چې مخکې امنیت نو دومره خلک نه تلل او مشکلاتو هر څوک تانسو کولای یا هر څوک د چاغه د نورستان د تاریخ کولاګانو نه لذت واخلي چې وس امنیت دی نو خپل پارون ته تلو مډیر د لری ولتون ما هو دالو د ان چې هغه پارون تر غلی او وس هر څوک کولای شي چې په ډیر اسانه باندې په امنیت کې هغه د نورستان د بنهرو او د کولاګانو نه غفل واخلي او راغله مده د نورستان د توسل باره کې سبب کزوایم د نړۍ په نقشه کې بدا ولایت نه چ هغه د خپل لسوالۍ سره وصل نوي نو هغه به نه نورستان دي ځکه ډېر عجیب او غریب خبره ده په تیرو شلو کارو کې د محرومیت ښکار وو او په قصدي ډول باندې شعوري ډول باندې بعضې ولسوالۍ همداسې محروم ساتلې کېدلی چې تر څو مرکز کې خپل ځان مطرح کړلی شي نو دومره مشکله نه وه چې دا نورستان پارون چې دی د ولسوالۍ سره نه وای مسلم انجینر صاحب ورته اشاره وکړله چې دا سرک د یو ځل دغه سرک د کاغذ پر مخ باندې بالکل وصل شوی او د جهت پر شوی دغه انجینر صاحب ته معلومات دی بل د پپړوک د کامدیش او د فارون هغه د اتصال نقطه را باغی باندې کار روان دی نو هله می دا چې دغه پروژو اکثره پیسې خلی دي او اټکداران یې داخل کړي یا خارج کړي د ملک اسلامي له چارواکو مې غوښتنه لاره چې باید دغه خلک راوغواړي چې څومره دوی بودیجه راښکلې ده او څومره کار شوی دی. که مثلا کار یې کم و بودیجه ډېر ښکلي نو باید هغه کار پرې وکولی شي، او که نه نو بودیجه پاتې په هغه کې بانک کې یا په متعلقه وزارت کې هلته خصوص نشته. امارت اسلامي د دغو سړکونو د اتصال دپاره په هر قیمت چې کېږي ځکه کار یې لږ پاتې دی، نو دې دپاره بودیجه حیا کړي او هماغه متعلقه شرکت ته ورکړي چې ترڅو هغه شي څورتې تارون له هغه سره وصل شي خپلو ولسوالیو سره. ډېره زشته مشکله ده چې مثلا منډول نه ورور موږ راځي اداري کار دپاره، اول دوابي ولسوالۍ پرې راځي، دوام نورګرام ته، نورګرام نه بیا لغمان ته، لغمان نه جلال آباد ته، جلال آباد نه کنړ ته. نو دا به داسې مثال وي لکه د سمندر پار پاکستان چې د پاکستان او د بنګلادش هغه مثال به ورکو چې دومره فاصله موږ مېس کې دی، یا چې شرق راځي چې برګې مټان نه، یا د کنړ راځي کنړ ته به راځي، کنړ نه بېرته بیا پارون ته ځي. رشته چې ولسونه د ډېر مشکل سره دو چار دي او چا ورته توجه هم دی. نو د حکومت نه دا خواهش ده چې باید دې خبرې وکړي. او بل ان صاحب خپل ولسوالۍ هم د مشکل سره دو چار دي، ولسوالۍ خپل دورو سره سرکونه نه لري، کوم سرک هم دی نو هغه د بارانونو د وجې نه، د نورو طبیعي مشکلاتو د وجې نه هغه د خرابېدو په حالت کې دی روان دی. نو دې ته هم توجه پکار ده. هر ولسوالۍ که موږ راواخلو، اول د خپل نورګرام ولسوالۍ د زمونږ نو ډیرو خپلو هغه ته سرت درو ته فرق نه لري، دواب ولسوالۍ حاضر قیاس، منډول حاضر قیاس، کاندیش قیاس، برګ مټل همداسې چې هغه مرکز د خپلو حکومتو سره هغه وصل نه دی، نو دې ته هم توجه کړل.
ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکي هم ټلیفون کړی دی، د دې اوریدونکو ټلیفونونه به هم راخلو په زمن کې به په نورستان باندې خبرې هم کوو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای غږیږئ، موږ د نورستان د ولایت په وضعیت باندې خبرې کوو. مهرباني.
زه عجب خان خبرې کوم د توقیع ولسوالۍ د وګړ درې نن صاحب.
مهرباني وکړئ
صاحب، زما د دوانو انجینر صاحب او ډاکټر صاحب نه پوښتنه دا ده چې هیا دغه سی هواد کې موږ سیږو چې سړی دونه بودیجه نه لري چې سړی توشک کې خپل خرڅوي او یا بستره او یا د کور لوښي خرڅوي، او بیا خصوصا موږ د کونړ یا د نورستان خلک چې دای شو حمزه پولی امریکایانو هم روان بمبارونه کړی دي، او بعضې زورواکي زورواکي د کونړ د ځنګلونو په اړه مې خبرې کوي. ښایي چې موږ دغه د کونړ د ځنګلونو نه د سړی چې هغه لرګی چې خاورې کېږي د هغې نه موږ استفاده ونه کړو، آیا د انسان ژوند به بهتره وي که د سړی د ځنګل ژوند به بهتره وي؟
نو تاسو مطلب د اقتصادي ستونزو نه دی چې په منطقه کې خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ دي؟
بله بله صاحب، ډېرې اقتصادي ستونزې ځکه دي چې نقصه په باغه نه غږېږم، ځکه چې هغه د هېواد سرمایه ده، هغې کې څوک ستونزه لري زړی بابا کې ښایسته ګمرت لرو موږ هغې کې دي ته مسلین وټاکي، او اوس خصوصا د څوکۍ او د کونړ لرګی خو بېخي زورواکو داسې بند کړی دی چې خلک یې ډېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. او ستاسو د راډیو د کارکوونکو نه او خبر ایران هم دا هیله ده چې دغه خصاصیږي چې دغه لرګي د څوکۍ بازار دی ویني چې غفې بازار دی ویني، په دغه اړه باندې دي غریبانان د کاره یو راپور ساسي قسم په خدای چې شل کونډې موږ ځای شو د لاس لرو شل کونډې، هغه اطمینان چې دغه سړی لرګي خرڅ نه کړي
مننه. د تاسو خبره باندې پن کدی موږ ملمنو پیڅ تفسیره لرله و ابيوري او چارواکو به موریدلی یو اوریدون کې را سره د اسکایپ لارې نه په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څو قبل کوم ځای خبرې کوي او دارته وای چې
سلام نمو قلمي انمال ایران څخه
ستړی مش قلمي ارسه. مهرباني وکړئ مننه
کوم. پنداچ افغانستان طبيعي او زراعتي هواد یا د ملمنو مې دا پوښتنه ده چې په نورستان کې کوم حاصلات زیات دي او د بزګرو لپاره د دوی د حاصلاتو لپاره په بازار موندنه کې دوی لپاره کوم کار شوی او مرسته ورسره کېدای شي که نه؟
مننه، دا هم ښه پوښتنه ده. په نورستان کې که څه هم دغه د کرنې په برخه کې خو غرنی ولایت دی، مځکې ښایي پکې کمې وي، په هغې به هم مېلمانه تبصره وکړي، خو خلک تر ډیره په مالداری او د ځنګل سره په تړلو مصنوعاتو باندې خپل ژوند مخته وړي. دا به راته مېلمانه ووایي. جلال صاحب، د موږ د مېلمنو په دغه خبرو باندې که څه تبصره لارې دام راته ووایي. او د ما پوښتنه د معارف په اړه باندې ده چې د معارف وضعیت په تیرو څو کلونو کې په نورستان کې څنګه وو او په راتلونکي کې څه هیلې ورته شته؟
د دې ورور په لغه کې به ویم چې نورستان کې نورستان واقعا غریز ولایت ده او اکثره خلک چې دي په مالاری باندې بوختي غرونه ټول ځنګلونه پوخلي دي او د ټول طبیعت ده او د افغانستان د ولایتو ډیر کم ولایتونه دغه به وی چې هغه خوشان به منځيري ولري کنه بي نظیر ولایت ده او کار ورته نه دی شوی که کار شوی د ټول مرګري دوستانو باندې نورستان نزدینه لیدلې وي نو ډیر ښه خاطرې به له نورستان نه وړلې وي خو نو یو شی چې نورستان کې زیاته کیږي هغه جلغوزي ده چې جلغوزي نورستان کې زیاته ده او لوبیا ده دغه دوه شیان چې نورستان کې لږ زیات دي نو جلغوزي ته مخکې مارکیټ ولسمشر محمد اشرف غنی په وخت کې دوی ورته مارکیټ هوایی دهلیز ورته پرانستی وو په کابل کې نو نورستان جلغوزي براته او چین ته بتلله اوس بدبختانه وایم هغه هوایی دهلیز هم یا نشته او یا دا چې فعلي حکومت ورته توجه نه کوي نو څه ستونزه شته هغه جلغوزي چې پخوا به یو من 15,000 تر 10,000 افغانۍ پورې خرڅېده هغه اوس 6,500 افغانۍ ته کوچ شوی دی نو دا دغه یو دغه موضوعات په نورستان کې شته نو باید اوسم د فعلي حکومت نه غواړو چې دغه برخه کې توجه وکړي دا کوم خلکو چې کومه جلغوزي ټوله کړې دی دغه باید بیرته هغه مارکیټ لارې او د هیواد نوو ځلار شي د خارجي بازارونو ته او د دې سره به د خلکو اقتصاد هم پیاوړی شي
د مارکیټ په اړه باندې ما وغوښتل چې تاسو نه واورم چې په نورستان کې د خونځو یو ستونزه مال یو ډیر پوخانی خون کې نه چې دوه درې لسیزې مخکې یا څلور لسیزې مخکې په نورستان کې په برګمټال او کامدیش کې معلمي کړې وه په هغه وخت کې په کامدیش کې ولې سوه چې په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې فعالیت کوه په تیرو شلو کلونو کې په نورستان کې د پوهنې په برخه کې یا د معرف په برخه کې څه تغیرات راغلي دي
په نورستان کې په پوهنه بخ کې بدبختانه وایم چې په دې شل کالونو کې د څه خاص پرمختګونه نه دي شوي ځکه اکثر مکاتب چې دي اکثر کلو باندو کې د شپږم سند پوری دي لا یا نهم سند پوری لیسې ډېر کمی دي پکې او بل چې د زیر بنا په بخ کې د مکاتب اکثر زیر بنا نه لري یو محدود مکاتب دي چې هغه بزنغه لري تعمیرات لري او نور اکثر چې تعمیرات نه لري سو په جماعتونو کې او د کلو پوجرو کې ماشومان درس وایي نو واقعا کار ورته نه دی شوی نو اوس فعلی یو په دې نږدې دوه کالونو کې چې د میثاق شهروندي پروګرام کې یو سل مکاتب لپاره دغه شوی و چې سل مکاتب نورستان په مختلف برخو کې جوړ شي هغه کارونه هم بعضي اتیاو فیصد ته بعضي نوي فیصد ته ساویا فیصد ته رسیدلي دي خو اوس د بودیجې د بانګ جهاني چې ویل چې موږ خپل پیسې نه مصرفو باغې بانک کوډونه بند کړی دي هغه مکتبونه هم د سبې سرنوشت پاتې دي نو فعلی حکومت څخه هم موږ غوښتنه هم داده چې دغه وخت کې باید کار وکړي دغه پروژې چې نیمګړې پاتې دي دا د حیوانات لپاره خاص کر د نورستان لپاره یو حیاتي پروژې دي چې د مکاتب چې نیمګړې پاتې دي د دې کارونو اجلن شروع شي او ماشومان پکې درس وایي
مننه کوم خغلی جلال ډاکټر صاحب کریمی تاسو هم راته وایي هغه موږ اوریدونکو دوه اوریدونکو نظرونه لرل که په غیث تبصره لري هغه راته وایي او دی نورستان دی معرف پاړه باندې راته وایي چې دغلطه دی معرف په برخه کې وس کم مشکلات شته او څنګه کېدل شي چې په نورستان کې معرف وده وکي
خان ورته سلامونه وړاندې کوم مننه زنګ وهله او بل مشکلات راوي اشاره وکړه واقعا تیر پاتو نشو کولای چې د وسنه اقتصادي مشکلات حل کړي او هغه وخت راپورونه اوریدل اړیوالو شبکونه چې ونه وی چې صدا خلک د افغانستان او وسنه هغه د فقر تر زنه هغه چتر نه نژل دی او وسو دمر عظیم تحول راغی واقعا پرې سره نظام او ولسمه متاثر کیږي نو غفتنم د چارواکو د اسلامي امارت نه دار چې د جواد او د ولسمه د اقتصادي مشکلاتو د حل لپاره چار سم د کی زر کیږي باید هغه پروګرامونه ملي او محلي پروګرامونه مخه ته واچي او راغلو قلم یار صاحب ورور څنګه تم سلامونه وړاندې کوم نو الحمدلله نورستان د نور ولایتونو نمستثنا حاصلات منګلرو
یو خو انجینر صاحب ورته اشاره وکړه چې مالداری ده او جلغوزه لرو، چارمغز لرو، لوبیا لرو او د هر څه نه مهم موږ معدن لرو، د قیمتي ډبرو معدن لرو. نورستان په دې باندې هم الله نازولی دی او بل چې الله پاک نورستان نازولی هغه سرشار او طغیاني اوبه لري. متاسفانه په تیر دور کې د نورستان د سرشار او طغیاني اوبو د محرکو لپاره هیڅ کار نه دی شوی. موږ ګیلمن یو، ولسونه ګیلمن دي چې باید کار شوی وای. مثال په ډول باندې داود خان ارمان و چې باید په کلګوش کې یو بندې برخ جوړ شي چې هغه د زرهاو انسانانو دپاره د مالي کفایت او سرچشمه وه. هم یې اوبه ورکولې د زراعت دپاره او هم یې برق ورکوو، په هغې باندې هېچا کار ونه کوو. یا مثلا د بل ډنډ هاوس دی چې موږ یو ملي ډنډ دی، تاسو دې الله ورته راولي صاحب، تقریبا 9 کیلومتره یو ډنډ دی. طبیعي شکل باندې خدای جوړ شوی چې ډېر پخوا دغه د سیند مخه یو غر راغورځېدلی او هغه سیند یې ډب کړی او شاته چې دی 8 کیلومتره تقریبا یو حوض ورکړی دی او 200 متره عمق لري. او ډېرو په کمو امکاناتو باندې چې صرف لږ دیوال ورته ووهل یو ورته او نور توربینونه ورته ولګولی شي، نو همدغه اوبه د ډنډ اوبه بېرته چې دی نو بېرته سیند ته غورځېږي او د سلهاو میګاواټو برق د تولید ظرفیت لري. په هغې باندې چا کار نه دی کړی. یوازې په غربي نورستان کې چې د نورګرام نواله تر منډوله پورې لسهاو داسې ځایونه دي چې هلته حوض جوړ کا او اوبه بېرته سیند ته وغورځوه او د برق د تولید پر یو دستګاه پرې جوړه شي. سلهاو په لسهاو داسې اماکن پکې شته خو دې ته چا توجه نه ده کړې. په مرکزي نورستان په دې سیند باندې که موږ لاړ شو هلته هم په سلهاو داسې ځایونه دي. په غرب او په شرقي نورستان کې چې هلته دومره ځایونه دي چې د جوړ کا باندې برق جوړ کا اوبه بېرته سیند ته وغورځوه چې په ډېرو کم امکاناتو باندې هلته موږ د برق د تولید دستګاګانې جوړولی شو او څومکې چا ورته توجه نه ده کړې. او بل زموږ معدن و ته اوس هم معدن چې دي په غیر قانوني ډول باندې اخیل کېږي، استخراجېږي، مخکې هم استخراجېدل. موږ د مرکزي او د محلي دولت نه دا خواهش کوو چې دغه شي ته ډېر توجه وکړي، نو چې باید دا یو خو مسلکي شي او بل قراردادي شي، بیا به دولت او ولسونو ته ډېره زیاته ګټه وي. نو دغه هغه محصلات موږ لرو ان شاء الله نورستان دسې ولې نه دی چې بل چاته بیا ګوري لاسونه به ورته نیولي. موږ خپل هغه لرو سو تولید لرو، یو صادراتي ولایت دی خو چې کار کوي شي.
مننه کریمي صاحب. کریمي صاحب تاسو د مالدارۍ یادونه وکړه. نورستان واقعا د مالدارۍ له پلوه یو ډیر بډای ولایت دی او دغلته خلک یې زیاتره د مالدارۍ په چارو باندې بوخت دي. دغه مالداری خلک په ډیر دودیز او سنتي شکل باندې کوي او دغه معاصر فارمداری چې دا په نړۍ کې چې ورسره دی شدو او نور دی لبنیاتو حاصلات زیاتېدلی شي، مارکیټونه ورته پیدا کېدلی شي، همدارنګه د څارویو ښه نسلونه ترویجېدلی شي. په دې برخه کې په نورستان کې کم کار شوی او فکر کوئ چې په دې برخه کې هم کار ته اړتیا ده او نورستان د دې برخې لپاره ډیر ښه شرایط لري؟
بد بختانه به زده وایم چې موږ مکتب دی ته ویو چې یو ځای کې خدای دې وي که پشین اسمان لاندې وي، ونه کې ونه لاندې وي، جومات کې وي، کور کې وي، شاګرد وي، استاد وي، معین وخت وي، دې ته اوس موږ مکتب ویلی شو. نو دغه شان د مکاتبو به هغه چې دی موږ ډېر کم او محدود لرو. هغه به م یا د ولسوالیو تر مراکزو پورې محدود وي او عام ولس چې دی نو د هغه د معرف د نعمت نه محرومه ساتل شوی دی. صرف محلي هغه صورت وي د کاغذ پر مخ باندې مکاتب مدیجه را ایستل کېدله، هماغه مشخصو حلقاتو هغه په جیب کې اچوله او قوم ولس ته د معرف په هغه کې هیڅ کار نه دی شوی. د هغه وروسته هغه کې څه تعمیرونه جوړ شول، موږ په تعمیر باندې څو ځای کې استاد نه وي، شاګرد نه وي، کتاب نه وي، قلم او کتابچه نه وي. نو که موږ بېخي د سپینې ماغوند یو مجلل هغه تعمیر ولرو خو دا هغه نور هغه چې پکې شاګرد استاد او قلم او کتاب نو هغه بې معنا دي. نو موږ ته د دولت نه دا خواست کوو چې د نورستان د ستونو د نسل کشۍ نه دغه چې معرف چېرته نه وي، تمدن به چېرته وي، ترقه چېرته وي، انکشاف به چېرته وي، نو دې ته نسل کشۍ موږ وایو. زموږ دغه شل کاله ولسونه په نسل کشۍ کې وخت تېر کړی دی. موږ قتل سره مخامخ یو، نو د حکومت نه مخواست دا ده چې باید معرف ته ډېره زیاته توجه او زمونږ د ولس دغه بچي چې دي د معرف نه ګڼه استعمال کړي. او راغلو ستاسو دې مې پوښتنې ته ان صاحب، واقعیت خبره ده چې د نورستان ولسونه
سنتی ډول باندې مالداری مخې ته وړي. باید حکومت دلته یو خو داسې یو پروګرام مخې ته وړی وای چې دغه هغې کوم کسان مالداری کوي نو دې ته د یوویشتم قرن سره مطابق او فق هغه حلونه ورته تخمونه ورته کړي وای، څه ورته وي نسلونه ورته فراهم کړي وای. یو او دویم د هغې دپاره د مرضونو په مقابله کې د واکسین او د دواګانو نو دغه شیان چې دي په مالدارۍ کې هم رول لري. اوس خو یوویشتمه صدۍ ده، هر څه چې دي هغه مرض شوي دي، خو چونکې دا د دولت مکلفیت دی چې په برخه کې ځکه وزارت د زراعت وزارت مونږ درلوده، ریاست هم درلوده، چې دې شرکتونه به په هغه کې اوس ورته په ولسوالیو کې وو، نو دغه برخه کې هیڅ نه دي شوي. نوی نسل ونسته عرضه شوی دی او نو ور سره چې دی هغه د مالونو د واکسین او د دوا په باره کې منظم مجاهدامو تر څو هغه مونږ ستاسو کوم مالداران ورونه دي خپل وخت هغه ته رسېدو ګیو کې او د مالونو د قتلوي مرګ امیر نه هغه خلاص شي.
مننه، سلامت اوسئ. زبا دی انجینر صاحب نصیر الله جلال نو پختما. خغل جلال، تاسو راته دا وای چې دی ملی پارک خبره چې کیدله کڅام دی پروگرام په سر کې په خبري وکړلی ک نورستان واقعا هغه کم پلان چې دی ملی پارک دی جوړیدو پاړه باندې حکومتونه خو راضی خو ځینې پلانونه تل پاتې کیږي، مثلا ک دی پوخانی حکومتونو کې دی ځینو ولایتونو لپاره خپل پلانونه و طرحې وي. د طالبانو حکومت ویلی دی چې په زیاتره دی بیا رغونې په پروژو باندې چې نیمګړې پاتې دي په هغې به کار وکړي. تاسو راته دا وایي چې که نورستان په رښتینی معنا هغه په ملي پارک نوم چې ورکړل شوی دی هغه عملي شي، د نورستانیانو لپاره به یې ګټې څه وي؟ څه ډول یو نورستان به یې بیا؟
واکن نورستان د ملي پارک نوم نومول شوی دی او که مرکزی حکومت ته اوس فعلاً توجه ورته وکړي نو په دې سره به نه دا چې د غذایی خلکو ته د کار زمینه مساعده شي، د نور ولایتو خلکو ته هم د کار زمینه مساعدېږي. هغوی به راشي، هلته به مارکیټونه جوړ کړي، هوټلونه به جوړ کړي او سیاحتي ځایونه به جوړ کړي. نو داخلي نه چې خارجي خلک به هم راځي او نورستان نه به لیدنه کوي. نورستان ډېر ښایسته منظرې لري، شرشارې اوبه لري، معدنات لري، جلغوزي د قیمتي ډبرې دي، نو ډېر ښایسته ښایسته ساحل لري چې د دې د افغانستان خلک نه چې د نور هیوادون هم به راځي او دینه به خون اخلي او ښایسته معدنات به دینه اخلي او دغه جلغوزه ویل چارمغز ده. نو دا شیان هم ډیر دي او په دې سره به زمین کې به د محلي خلکو ته هم ډیر کار زمینه مساعده شي. هلته څوک به موټر چلوي، څوک به چوکیداری کوي او څوک به چې هلته هوټلې جوړوي او دغه شان نور کارونه به ورسره وسعت کوي، نو خلکو ته به کار زمینه مساعدېږي. نو دې سره زه وایم که دا ملي پارک کله اعلان شو نو په هغه ورځو کې تقریبا چې موږ دغه وکړه یو 40,000 کسان هم د نور ولایتونو راغلل، تر دې نه چې نامني هم وو، مشکلات هم وو، لارې خامې دي، نو ډېر ستونزې لري. خو یعنې دومره کسان چې هلته راځي، هلته غذای کې هر کس که چېرته هلته 40,000 روپۍ افغانین که مصرف کړي، یو عالم پیسې جوړېږي هم دولت ته او هم چې دی خلکو ته د کار زمینه ورته مساعدېږي. نو خلکو اوس نورستان لکه څنګه چې په نور ولایتو باندې په بار ولایت دی، ځکه هلته پکې معدنات نه کنسل کېږي او نور کوم کاروبار فابریکې پکې نه شته، اوبه پکې مهار شوي نه دي چې هغه ځای نه انرژي تولیدي کړي. نو بیا به داسې شي چې نورستان ولایت یو غني ولایت به د نور همجوار ولایتو سره به حکومت کوي، نو د دې دغه اغیزه ډیره زیات ده. او فعلی حکومت څخه هم زمونږ غوښتنه ده دا لکه څنګه چې تیر حکومت پلان لرله چې نورستان کې یو څه پیسې مصرفې کی د ملي پارک په نامه باندې یو څه پیسې مصرفې کی، او ځکه غرونو درې دي، په درو کې سړکونه نشته، هغوی ته سړکونه جوړ کړي، او کوم چې هغه ملي ځایونه دي یا موزیمونه دي، داسې ځایونه دي چې هلته هغه باید بیرته له سره ورغول شي او اوبه مهار کی. نو دا شان که وشي نو زه متيقن یم چې نورستان به ډیر پرمختللی ولایت په دغه کې شمار کې راشي.
ډیر زیاته مننه کریمي صاحب. په نورستان کې د نورستان خلک یو خپل کلتور او فرهنګ لري، داسې دودیز غرنۍ ژوند لري چې مهم دی هغه د کلتورونو د رنګارنګۍ لپاره د افغانستان. همدارنګه دغلته فرهنګي اثار دي، تاریخي اثار دي، په دغه برخه کې د دغه شیانو د حفظ لپاره هغه شیان چې په فرهنګي او تاریخي توګه مهم دي څه شوي دي؟ خغله جلال تاسو کراته دا وای دا سرکاري چې دی کریم سیب د ټلیفون لیکه درسته نه ده.
نو د دې د قیمتي دغه موزیمونو په خاطر یو باید وایم چې یو موزیم چې د مجاهدینو په وخت کې د غربي نورستان نورګرام په دره کې جوړ شوی او هغه تقریبا 80% لمن زتللې ده او مکمل خراب ده. سو زله موږ محلي چارواکو ته وویل چې دا موزیم جوړ کړي، دا یو تاریخي موزیم ده، دا پخوانی مجاهدینو په دور کې جوړ شوی ده. لکه دا غربي نورستان چې ده دلته ماوي په نوم یو غټه دره ده، پکې داسې نور ډېرې درې دي چې هغه ډېر مشهور معدنات لري. نو دغه معدنات چې په نور هیوادونو کې خلک پیژني، د ماوي معدن په نوم باندې، په شاګر معدن په نوم باندې، دغسان د تین د زمرود په نوم باندې، دا خلک پیژني چې همدې موزیمونو کې ذخیره شي چې خارجیان داخلي سیلانیان راشي او دې ځای نه وګوري. خو متاسفانه هغه په مخ په ختمېدو کې ده، تقریبا 80% هغه تخریب وبوله. نو پاتې شو په مرکز کې. مرکز کیم یو پلان وو چې دغه جوړ شي، د یو مدن دغه جوړ شي، تعمیر جوړ شي ورته. نو متاسفانه هغه ممده سپاتې شو تر اوسه پرې ان وې مچ سند شي وي د بخښه.
کریمی سپ که تر سره یو غږ می اوري، ما غوښتل تاسو نو واورم چې په کلتوري او فرهنګي برخه کې د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره، همدارنګه د کلتوري میراثونو د ساتنې لپاره په نورستان کې څه شوي؟
په دې باندې چې خو د سه ښکارا او بارش نه دي شوي، او چې نورستان تاسو ته هم معلومات ده چې په خوا د زایشا خان د وخت نه او د لخان او امان لخان د وخت نه ته شاهان راتل، دا غوي د لاس تل تمنګا آثار لرو، او دا غوی د حفظ د پاره هیڅ نه دي شوی تر اوسه، نه په محل کې، په مرکز کې، نه په ولسوالۍ کې. او بل راغلو دي چې تاسو مخکې د نورستان د ملي خبرو وکړه، ټول نورستان چې د هغه د ملي پارک نوم یې نومول شو، په تون کې هغه کمی چې بارزه پروژې وي، موږ ګیله کوو د حکومت نه، د خپل محلي حکومت نه، چې هغه امکانات ټول په پارون کې مصرف کړو. نور ولسوالۍ ته د ملي پارک د بودیجې نه چې د نو سوار نه کړل، نو که پایند کې د نورستان د ملي پارک په غنوم باندې کوم بودیجه دادي، هغه باید د ټول نورستان کې په ټول ولسوالۍ کې اعلی سویه هغه مصرف شي، تر څو ټول ولسوالۍ د دې ښکاروندي وکړي چې او تظاهر وکړي چې رښتیا موږ د ملي پارک
مننه. مخکې له دې نه چې کریم صاحب زل تاسو سره خدای پاماني وکم، تاسو خپل خبرې راټولې کې په مجموع کې خپل وړاندیزونه او پیشنهادونه دی یو سوکاله آرام نورستان لپاره څه دي؟
اول خو به د خبرو دلاندول مخکې دا وایم، نورستان د صحت په برخه کې ډیر مهم پاتې شوی دی او ډیر مهم سره شوی دی. ډیره موسسه چې هیډ نومې ده، هغه د تیر دولت نه پیسې اخیستې دي او سړی تښتېدلې دی هالند ته. نو موږ د اوسنۍ دولت نه دا خواست دی چې یاد هغه سړی راوغواړي، او که سړی نه راځي په کابل، په افغانستان کې، په مزار کې، په پلزه کې، که دا اساسات هغه منجمد کړي او تر څو سړی حاضر شي، کنه لري هغه د خرڅ کړي د نورستان د پرسونل هغه حق دی ورته ورکړي. یو او دویم، د نورستان د هغه لپاره چې روښانه مستقبل لري، باید د نورستان د انکشاف لپاره، د معرفت لپاره، د صحت لپاره، د دې د دود او کلتور د ساتلو لپاره، د طبي منابعو د قانوني استعمال لپاره هغه برنامه په مخ کې واچي چې تر څو هغه د خپل خلک هم کار او روزګار پیدا کړي، او نور د نورو همجوارو ولایتونو نه، د مرکز نه، د نور خارج نه خلک سرمایه گذاری وکړي، تر څو نورستان یو ښکلی او آباد او خوشاله او مترقی مستقبل ولري.
مننه، سلامت اوسې جلال صاحب. له تاسو به مو پوښتنه چې خپل خبرې مراټولې کړي او وروستي وړاندیزونه او پیشنهادونه مو وایي.
خغلیان صاحب، نورستان کې واقعا ستونزې ډېرې دي، او د دې ستونزې حل پر رابطه اوس فعلا مرکزی حکومت نه زمونږ غوښتنه دا ده چې نورستان په د دریو برخو وسلېدو لپاره چې کوم کارونه تېر حکومت کړي دي، هغه کارونه بېرته شروع کړي او لپاب غونه غورځوي. لکه څنګه چې موږ ویل چې شرقي نورستان دا او غربي نورستان دا او مرکزی نورستان دا باید ټول خپل منځونه کې وسر شي چې دا خلک تک را تک په اسانۍ وشي او کدل چې نوي زمونږ معرف بم ستونزو سره مخ وي صحت به هم ستونزو سره مخ وي او د اداراتو ټول کارونه به همداسې په نیمګړي وي. دویمه موضوع دا ده چې د معرف په رابطه نورستان کې موږ قدري استادان نه لرو. د قدري استادانو کمبود سره مخامخ یو که چېرته دغه لیسې یا مکاتب د فعلي حکومت کې جوړ هم وي نو قدرونه نه لرو. نو کم قدرونه چې لرو هغه یا فرار کې دي او یا دا چې ډېر کم دي او هغوی ته کفایت نه کوي. نو د امارت اسلامي حکومت څخه غواړو چې دوی ته په امتیازي معاشاتو باندې دوی ته معاش ورکړي او تر څو چې دی د ټولو مکاتب چې دی فعال شي او کارونه شروع شي. دریمه برخه راځمه چې د خلکو ته د کار پیدا کېدو په زمینه. نو په نورستان کې سړکونه ټول خام دي او دغه سړکونه باندې کار شروع شي چې خلک ډېر سخت ستونزو سره لاس ګریوان دي. هغه موسمي بارانونه اکثر سړکونه هم خراب کړي دي. اوس کدي باندو کې خلک په چاندو باندې سړکونه جوړوي. په چاندو باندې خو دا سړکونه نه جوړېږي. سړک خو ډېر زیات بودیجې ته ضرورت لري. باید پلچک ورته جوړ شي، پل ورته جوړ شي، کلوټ ورته جوړ شي، ډرینیج ورته جوړ شي. نو دا زیاته امکانات ضرورت لري او محلي خلک چې دي غریب دي او نشي کولی چې دغه کارونه ته وکړي. خو بیا هم کور ودان چې یو څه نه څه ستونزه حلوي. مننه چې یو بوجي وړک منگا اخلو نو هغه کلو باندو تر سونو ډیر زیات قیمت تمامیږي. نو حکومت څخه هم دا غوښتنه ده چې هغه پخوانی پلانونه دي عملی کی او که نوې نور اقتصادي پلانونه لکه د پارک شو په برخه کې کی یا دغه د جلغوزي او د چارمغز مارکیټ پیدا کېدونه په اړه کې نو دا به ډیر ښه نورستان ولسته به ډیره ګټه ورسیږي.
مننه کوو تاسو د سلامتی دوستانو د نورستان ولایت په اړه باندې غږیدلو. موږ سره په دې خبرونه کې برخه اخیستونکو په نورستان کې ډاکټر صاحب عبدالصبور کریمی چې د روغتیا په برخه کې په بیلابیلو برخو کې کار کوي، همدارنګه د نورستان مدني فعال انجینر صاحب نصیر الله جلال. له دواړو مننه او لاغه اوریدونکو هم مننه چې ټلیفون یې وکړ.
قدم را سر لاسون باپ دروب پائے قسم را سر دے سپین خلی پتما تما مشما آخر مدید سپین خلی پتما تما مشما چ شرطی تہا مل درد ہمرا سر چ شرطی تہا مل درد درسو باپ چل ول باندے قدم را سرگ دے لاسون باپ دروب پا قسم را سرگ دے باپ دروپ پا سمرا سرگ